احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي پاستانه کې د جولای په 28مه د سی 15 جمعیو ځانګړي غونډې پر مهال د یو ټول شموله متحد خپلواک باثباته او د ځانبسیا افغانستان په جوړېدو خبرې اترې وشوې. له دې غونډې د دوو اونیو تېرېدو وروسته د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او د امریکا په ګډه اعلامیه کې چې پرون د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه خپره کړې لیکل شوي، په غونډه کې په یوه داسې افغانستان ټینګار شوی چې له ترهګرۍ څخه پاک وي، د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته پکې درناوی شوی وي او د خپل ځان او ګاونډیانو سره په سوله کې وي. په اعلامیه کې لیکل شوی په دې غونډه کې په دې خبرې وهم وشوې چې د افغانستان خاوره باید د تاوتریخوالي افراطیت د ترهګرۍ د تمویل یا هم صادرولو لپاره ونه کارول شي. د کابل میدان وردګ لوی لار سر لنن سهاره د تنګي دوراهي په سیمه کې تړل شوې ده. د طالبانو د ټولګټو وزارت خبر ورکړی دی چې د دې لوی لارې درغاونې چارې پیل شوې دي. د وزارت په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې بار وړونکي موټر او مسافر دي د دوی تربیه خبرتیا پورې د لوګر له لارې کابل ته سفر کوي. د وړو موټرو لپاره بیا موقتی لاره جوړه شوې ده. نن د اگست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د دې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي په ټوله نړۍ کې ځوانان د هغو مسایلو په اړه ژغ پورته کوي چې د دوی نسل ته مهم دي. د ځوانانو ورځ سږ کال په داسې وخت کې را رسېدلې چې په افغانستان کې بیکاره خلک ډېر شوي دي. ګڼ ځوانان نورو هیوادونو ته په قاچاقي لارو سفرونه کوي او طالبانو بیا له ټولو خلکو غوښتي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي چې له دغه هیواده وتلي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اورلګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر اتیا تنو ته لوړ شو. د فرانس پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د ماوی چارواکو د شمیرې د جمعې پروسې اعلان کړې. د لاهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلې دي. د چارواکو په خبره سب باندې 1400 تنه خوندي ځایونو ته لېږدول شوي دي. د هوایی چارواکو ویلي هڅه کوي معلومه کړي چې په دې سیمه کې اور څرنګه په چټکۍ خپور شوی دی. د شزینه فوټبال نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د استرالیا لوبډلې فرانسې ته په ماتي ورکولو سره نیمه پایلوبې ته لاره وکړه. د استرالیا او فرانسې لوبه په ټاکلي وخت کې مساوي شوه. بیا د پنالټي په وخت شو و د شپږ په وړاندې د استرالیا په ګټه پای ته ورسېده. د انګلستان او کولمبیا ترمنځ سیالي اوس شیبه روانه ده. د نن ورځې ګټونکي لوبډله به هم نیمه پایلوبې ته ووځي. د جمعې ورځې په لوبه کې اسپانیا او هالنډ نیمه پایلوبې ته وتلې وې. د ښځینه فوټبال نړیوال جام د استرالیا او نیوزیلند په کوربتوب د جولای میاشتې په شلمه پیل شو او د اګست تر شلمې به دوام وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. یوش مې افغان میرمن وای چې په کابل کې د مظاهره مخنیول شوې. جزئیات وړاندې په خبرونه کې در سره شریکو. نن د ځوانانو نړیواله ورځ ده. د یوش مې ځوانانو نظر مو اخیستې ده چې له بیکاری شکایت کوي او وای چې نورو هیوادونو ته ځو. بلور ته بداووري چې په تیر یو کال کې اروپا ته د تک پر مهال د شاوخوا 2000 کسانو مړی ورک شوی دي. په پاکستان کې مو د یو افغان کډوال خبريال حال اخیستې.
مامدا کبال لټرول خواله دا چې و د رسنیو د سترګو پناو
او په هلمند کې وچکالی د خطر زنګ کړنګوي.
کاریزونه مدرلوده اوس په کول نو ذات کې یو کاریز تک چا ولیدای چې د کاریز راووتای.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کابل کې شمیر مېرمنو د طالبانو د حکومت د دوه کلنی مودې د پوره کېدو په درشل کې اعتراض کړي. یو شمیر موترزو مېرمنو ادعا کړې چې اعتراض یې له پیلېدو وړاندې د طالبانو له سخت غبرګون سره مخامخ شوی. په همدې حال کې په تخار کې هم نن یو شمیر مېرمنو د طالبانو د حکومت د دوه کلنې مودې د پوره کېدو په غبرګون کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې دغه ډله په رسمیتونه پیژني. په پاکستان کې د پاکستان په پلازمینه کې هم یو شمیر افغان مېرمنو اعتراض کړی دی. جزئیات او تفصیل له اکرام الله اکرام څخه اخلو. اکرام صاحب،
شیبر صاحب په درې بیلابیلو ځایونو کې کابل دغه شان په تخار او د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې افغان میرمنو د طالبانو د حکومت د دوه کلنې مودې د پوره کېدو په درشل کې اعتراضونه کړي دي. معترضې میرمنې دا کوي چې په کابل کې دوی ټاکلې وه چې د کابل په شارینو کې بنن اعتراض کوي، خو طالبانو دوی اعتراض ته نه دي پرېښي او دغه شان دوی سره زور او زیاتی شوی دی، دوی وهل شوي او ټکول شوي دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هغه سیمه کې چې دوی پلان درلودو په شارینو کې چې اعتراض وکړي، د غلطه طالبانو ټانګونه او رینجر راوستي او دوی د اعتراض مخه نیولې ده. اخوا شمالي ولایت تخار کې یو شمیر میرمنې چې دغه اعتراض کوونکو میرمنو په خبره شمیر لته لګه 15 میرمنو تر رسیدې اعتراض کړي دي. دوی په دغه اعتراض کې لنړیوالې ټولنې نه غوښتي دي چې د طالبانو حکومت دی په رسمیت باندې نه پیژني او لکتر لگا طالبان دی آڑ کی چې د افغان میرمنو د حقونو د ورکړي په برخه کې یو مذاکره وکي یا لکتر لگا د مذاکرې میز ته راشي. په اسلام آباد کې هم د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې یو شمیر افغان میرمنې کډوالې میرمنې چې په روسي کې افغانستان کډوالې شي وي دغه هیواد ته اوس په دې هیواد کې ژوند کوي، په یو سرپټي ځای کې اعتراض کړی دی. دوی چې د افغان میرمنو د پاره د کار او زده کړو غوښتنه کړې ده چې باید په کار باندې بندیز لري شي او دغه شان غوښتنه کړې ده چې د زده کړو حکومت دروازې چې د افغان میرمنو او نجونو په وړاندې باندې تړلې دي دا باید خلاص شي. دوی لنړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو حکومت دې په رسمیت باندې نه پیژندل کیږي. څو ورځې وروسته د اګست په 15 نیټه درې ورځې وروسته به پر افغانستان د طالبانو د دوهم کال پوره کیږي د واکمنۍ، خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت شیبر صاحب د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت باندې نه دی پیژندل.
مننه اکرام الله. اکرام چې په کابل، تخار او اسلام آباد کې د افغان میرمنو د مظاهرې د راپور جزئیات له تاسو سره شریکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اروپای اتحادیه وایي چې د مدیترانی سمندر کې د اوبو په خطرناکو لارو د دې اتحادیه غړیو هیوادونو او بریتانیا ته د افغانانو او افریقایانو مهاجرت په بیساري ډول زیات شوی دی. د ملګرو ملتو د معلوماتو له مخې 6 کال په دغو اوبو کې لشتر لشه د 2000 پناه غوښتونکو مړی ورک شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پر اساس 6 کال د سلګونو افغانانو مړی له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته انتقال شوی دی. تفصیل د اسمت سروان پر راپور.
د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي موضوع نن سبا د بریتانیا په شمول د ګڼو اروپאי هیوادونو د سیاسي ایجنډا په سر کې ده. د ګارډین پرسپانی د راپور لبخې د اروپا د پولو او ساحلونو ادارې د جمی پورز وبل د 6 کال د جنوري او جولای ترمنز اروپאי هیوادونو ته غیر قانوني مهاجرت په سلو کې ډیر لسیات شوی او په دې موده کې یو لکه شپږ اویا زره سلطنه ورغلي چې دا له 2014 میلادي کال راوروسته تر ټولو ډیر شمیر دی. د دې ادارې په وینا د غیر قانوني کډوالو د شمیر د زیاتیدو یو دلیل دا دی چې کډوال د مرکزی مدیترانه له لارو کار اخلي او د اوست اروپאי اتحادیه هیوادونو ته د مهاجرت په استی لارې بدله شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د کالنی راپور لبخي په تیر یو کال کې د هغو افغانانو چې بهرنیو هیوادونو ته کډواله شوي د 800 مړي هیواد ته بیرته راوړل شوي دي. اکثر افغانان په خورا خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني ډول ځي. وحید الله امینی یو له هغو افغانانو دی چې په داسې خطرناکو لارو مهاجرت تجربه کړی دی.
دلته په ترکیه کې په وان کې، دلته په یو کلی کې ادیره ده غټه چې د زور نه تعداد ډیر دی، دلته په پښناخته ورته صرف لمبر لیکل دی، دلته پراته دي.
د سیډیر راپورونه خبره شوه چې د ایران او ترکیه په سر هیوادونو پولیساتي افغانان چې د دغو هیوادونو له پولو د لویدیځو هیوادونو په لور تیری شو هی ټکوي او په ځینو مواردو کې ډزې پرې کوي. امینی د ترکیه او ایران ترمنځ د خطرناکو لارو په اړه وایي
دلته یو دوه کندې دي، چې د دورته کانال و یا غو کندې د ترکی د دولت د خوانه د ترکی په خاور کې جوړې دي چې منځ کې سیمه خردار او تیګي دي. نو دغه په تقریبا په سلګونو په تعداد باندې دغه خلک د کندو ته غرزول کیږي، یا مثلا ورته وي چې تاسو ځانو غرزوي او بیرته اوځي د بلې کندې ته ځانو غرزوي. دا تقریبا 15 متره ژوروالی لري. نو په دې کندو کې هم ځینې هلکان چې ضعیف دي، ځینې ځوانان چې مثلا سر ولګیږي دلته خپل ژوند لاس ورکوي. دا غي نو وروسته به چې کله مثلا د دې باندې پولیس راشي، که د ترکی پولیس دي که د ایران پولیس دی، مدل تور باندې دز کی.
د تیری چهارشنبه په ورځ د ایتالیا ساحلونو ته نږدې د پراغشتونکو یو بیړی ډوب شو، لشتلشه یو څلوېشتنه پکې مړ شول. د دې بیړی سپرلی د بورکینا فاسو، کامرون او آج ساحل اتباو له افریقا وهب دارس له ترکیه څخه ایتالیا او یونان ته په غیر قانوني ډول د پناغښتونکو بیړۍ په ځلونو په اوبو کې ډوب شوی او سلګونه پناغښتونکو الهکه بلمړ شوی دي. شاوخوا یوه نیمه میاشت پخوا د یونان د پیلوپینیس په 15 اویا کیلومتر کې یوه بیړۍ چې له 400 څخه تر 250 پورې کسان پکې سپاره وو ډوب شوه. د دې بیړۍ سپرلی افغانان او پاکستانیانو او لشترلشه اته اویا تنه مړه او یا تری تم شول. تر دې وړاندې هم د روان میلادي کال د فبروري په 26 د غیر قانوني کډوالو یو بیړۍ چې د افغانانو په ګډون 180 تنه پکې سپاره وو او غوښتلې په غیر قانوني ډول د ترکیې له ازمیر څخه ایتالیا ته ځان ورسوي، د ایتالیا په اوبو کې ډوبه شوه. د ملګرو ملتو د مهاجرت د نړیوالی ادارې یا IOM د راپور له مخې په روان 2023 میلادي کال کې تر اوسه پورې په مدیترانه کې 2090 تنه پناغښتونکو ورک شوي او مړي نه دي موندل شوي.
اروپا ته په اوبو کې د ملګرو ملتو په وینا سش کال د شاوخوا 2000 کډوالو مړي ورک شوي دي. له دې لارې ګڼ افغانان هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه وباسي. نن د اگست 12 د ځوانانو نړیواله ورځ ده. د یو شمېر افغان ځوانانو نظریات د دې ورځ په مناسبت وړاندې په خبرونه کې درسره شریکو.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
هلمند او وچکالی د دغه ولایت یو شمېر بسکران او ازادي رادیو ته وویل چې د اوبو د کمښت کې صد خطر د زنګ بریټ تر رسیدلې. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په جنوب کې چې د ډیر شمیر خلکو اقتصادي سرچینې له کرنې او مالداری سره تړلې، وچکالی ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. و 50 کلن نظر علي د هلمند ولایت اوسیدونکو دی او د شاوخوا 23 کورنۍ سرپرستی ورلغاړي ده. د دې ځمکې پالنه کوي او د همدې لارې د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کوي. خو د نظر علي څخه ورسته یو وچکالی او د ځمکې دایدا تاخیس کی او د وسلاستر زنه ناس دی.
مشت داس د اصحاب مرزه را چې ولید کم نور نه رو غیره پیښ دي د نوزاد ولسوالي مخ کې چې قانون وي او الته موږ وبدرلودي کاریزونه مدرلوده اوس په کل نوزاد کې یو کاریز تک چا ولید چې د کاریز را ووتی بالکل موږ ملامت بیا مو کډو بار اکړې په دې منطقه کې چې د نادالی د اوی منطقه مو بلل په خپل فکر باندې و چې دلته راغلی دلته ژوند په عذاب سو چې دلته مو چوون جوړې څاګانې کیندلې وې داغه خو و چې سولې برمیس ولې برمی او لاړې وس اتیا و یو سل شلو و سلو ته ځان ورسوي برمو و چې مسلمانان یو سړی ک په سلو کسو کې یو سړی وس ولري چې اویا و اتیا و شپته اندار برابرې کې هغه سړی به څک پیدا کوي چې پر پر یو جری په ولګی نور مسلمانان ستړي خوار وزار د دولت څخه موږ دغه ارزو ده چې دولت به موږ غم وخوري د دولتو ته پیشنهاد وکړي چې موږ په تیبایي ولاړو د وچکلی د لاسه.
حاجی عبدالباری هم د همدی ولایت وسیدونکو دی او د کلونو کلونو د لاس په تړه کوي شو دلسوی باغونه د اوبو د نشټوالي لامل اوس وچ سوی دی. د وای باغونه زکه وچ سوی چې د هلمند په سیند کې وبو نستا او ترزمو کلانج د برمو وبو هم وچ سوی دی.
فیل من کې وبه ډیر وای نو خدلته به وس بیدلې مشته وبه بیدلې نو ولي به مرده شو چې کلک نه شو نو خو وبه نشته نو چې وبه نه فیل من کې نو مشته به کوم خو وبه را ورسیږي وای دا نو خو موږ مو بنل ورو خدلته وبه نشته دا دي برمی مو ولي دي برمی چې په خا دغه ما په اثر کې برمو ولا پر 1 متر د وبو ګلو وس 3 متر 6 متر د وبو ګل ورسېږي په خو خلکو مثلا پر 40 متر باندې یا پر 25 متر باندې شمسيان ماهي ورشوکه و چې پر 50 متر باندې ورشوکه خو وبنه پورته کی.
اقلیمی بدلون د نړۍ د نورو سیمو ترڅنګ افغانستان هم زیانمن کړی دی، چې په افغانستان کې اوس هوا ګرمه د اوبو ساتک شته دا ورشتونه کم سوی دي. د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د سنجیزی پری او زیر رئیس محمد یعقوب قایم هم په دغه ولایت کې د اوبو د کمښت خبر ورکوي. نموړي ظاهر سنې ته ویل دي چې په دغه ولایت کې په زرګونه جریبزم کې د اوبو د نشټوالي لامل وچی سوی دي او د خلکو د کلونو د لاس په تړاکو باغونه هم لمنځت للی.
دا خلک ډیر د دربدری سره مخامخ خونو مش بیا ولاړ سو دغه خواسي وروتړو او که څه هم اوس په نصرات کې مش ډیر سردرخت وچلرو که مرچی ته تاشن غزاک ته زب وزم په سو کورونه نه په د سوو کورو به ام ان شاء الله وا اخواتي چې دا د کلو سردرخت زموږ د وچ سوي دي د نو وب په خاطر باندې او حال دا د کوم ترخنه ورته بوزم چې دا ډیر شنه علاقه و د ډیر وخت سدل تدیر مخلوق زاره کول 15 زره کور دي کته چې زوار ولم یو ځای بنو یو سردرخت نه حساب دي د برمی دی او صفر برابر بر وخت پته سوي خو هغه مطلق مرده لاس ور کړی دی. وچ
د افغانستان د دې جګړه ځپلي ولایت اوسیدونکو وای ک واکمن طالبان او نور نړیوال غم و نخوري نو د غلطه به یو بشري ناوري نه رامنځته سي.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
دا سجرړو د دې صد خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر ترلو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اورلګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر 80 تنو ته لوړ شوی دی. د فرانس پرس اژانس د راپور پر بنسټ د ماوی چارواکو دا شمیرې د جمعې پر ورځ اعلان کړې. د لهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. تفصیل له فریدې سیال څخه.
مننه شي پر سب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اورلګیدنې له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 80 تنو ته لوړ شو. د چارواکو په خبره څه باندې 1400 تن اسراري په نازینو ته هم تخلیه شوې دي. د سیمې اوسیدونکو چې ژغورل شوې دي وایي خبرداري ورته ناوخته رسیدلې دي. د سیمې اوسیدونکو چې رويټر سره خبرې کړې دي ویلي دي چې د حقیقت خبرې او برخه داسې ده چې وایي مک بیرون را وتلی وو اورز مک کور سره نږدې وو د دغه کس په خبره باندې چې دوی ویل په پایل کې مک فکر کوو شو د تیلو پمپ ورخیسته د زکه چې دغه وور یو ډول غک هم درلوده. د جمعې پورز د لاهینا خرګوټي او سیدون کې پر خودل شي وو چې خپل کورونو ته لاړ شي وو ګور شي د کورونو او د سوداګرۍ صفات دي کنه. د هوایي چارواکو ویلي هڅه کوي معلومه کړي چې په دې سیمه کې اور څنګه په چټکۍ سره خپور شو زکه تر اوسه پورې د ورلګیدنې علت نه دی خانه. د هوایی د سمکه او طبي سرچینو ریاست پرون د ماوی زنګلونو لسوزیدو وروسته یو ډرون ویډیو خبره کړی چې په هغه کې سوزیدلی ونه ښکاره چې لوګی ترې پورته کیږي. اور د لهینه په شمال لویدیز ماوی کې په پراخه کچه ویجاړې رامنځته کړې دي. لهینه یو وخت د هوایی د سلطنت پلازمینه و او اوس هر کال 2 میلیونه سیلانیان لیدو ته ورځي. دا ولګیدنه 13 ونې د چهارشنبه په ورځ پیل شو. د رويټرز راپور پر بنسټ د پنځشنبه تر مخامه اور تر اتیا سلنه کنټرول شوی و. دا ولګیدنه د هوی په تاریخ کې تر ټولو مرګونی طبي نورین ګڼل کیږي. لدې وړاندې په دې سیمه کې تر ټولو بده پیخه په 1980 کال کې د سونامي و چې لکه بل یو شپېته کسان مړ شوی و.
فرد جان مننه. سینن د غوس راپور ورکړی دی چې د ماوی په سیمه کې د اور وژنې هڅې مختتللې دي او پرمختګ کړی دی چې تر پرون ورځې پورې په دې برخه کې پرمختګ ډیر کم او حتی محسوس نه و. خو دوی بیا په ورته وخت کې دا هم وایي چې یو مخور نه دی مړ شوی، لا هم په ځینو ځایونو کې ورونه لګېدلې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي نن د اگست 12 د ځوانانو نړیواله ورسته. یو شمېر افغان پیغلو او ځوانانو ازادي راډیو ته وویل بیکاری د کاری فرصتونو نشټوالی او د طالبانو د حکومت محدودیتونو دوی د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي کړې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د ځوانانو د نړیواله ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې لیکلي دي چې دوی به له ځوانانو سره د شی راتلونکي لپاره کار کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې کاري فرصتونه، فرهنګي او ټولنیز فعالیتونه له دوی څخه اخیستل شوي دي. یو تن مدني فعال جان احمد ولیزاده وایي پخوا به یې له نورو ځوانانو سره ډېر فرهنګي فعالیتونه کول، خو اوس ځوانانو ته دا زمینه نشته.
یک تعداد جوانان حدود بین 300 تا 350 تا دور هم جمع شده بودیم.
مو گیو شمیر زوانان را ټول کړیو، کلتوری فعالیتونه مکول، زمو کګونه او دل کېدل، هغه کسانو چې ذکر کوله، اله مودا و چې یو ځای ته ورسیګو.
په همدې حال کې یو بل ځوان چې د افغانستان د یو وزارت په خوانې کارکونکو او نغواړي د امنیتی ستونزو لامل نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته ویل د طالبانو له واکمنۍ وروسته خپل دند له لاسه ورکړه او له اقتصادي ستونزو سره مخ شو. نو موړې زیتوي چې ځوانان هیڅ هیله نه لري او هڅه کوي چې له افغانستانه ووزي.
اولین چالش که بون مو
ده کار له لاس ورکول سره موږ له اقتصادي ننګون سره مخ شو، او په دویم ګام کې موږ کلتوري فعالیتونه نه لرو چې په خامو درلودل. هغه ځوانان چې د شلکلن سیستم په فکری بنسټ کې لوی شوي د دوی راتلونکي په خطر کې دی.
یو بل ځوان چې د طالبانو له رژیم څخه مخکې رسنیو کې کار کوو او د ورته ستونزې له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د محدودیتونو او په افغانستان کې د اوسنۍ وضعیت او د کاري ځای د نشوالي له امله اوس په ایران کې د مزدور په توګه کار کوي.
ما یو کال وړاندې افغانستان پرېښود او ایران ته راغلم او په کار بوخت یم. زموږ انتخاب نه و، زموږ ټاکنه قلم او کتاب و.
په همدې حال کې پیغله پروین هم وایي چې په اوسنۍ وضعیت کې ځوانان په ځانګړې توګه نجونې له محدودیتونو سره مخ دي او له دوی څخه د زده کړو، کار، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو فرصتونه اخیستل شوي دي.
در افغانستان کې ما قبلا زندگی میکردیم با وجود مشکل
په افغانستان کې چې موږ پکې ژوند کوو، موږ له ستونزو سره سره د راتلونکي په اړه فکر کولای شو. خو افغانستان زما لپاره د پنجرې په څیر دی چې هلته څه اخیستل ستونزمن دي او ارمان کول ناشونی دي. موږ د بدمرغۍ پاس
نیمانه پوښو. یو شمیر نور ځوانانو هم چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې له خپل ستونزو شکایت وکړ. لا کابل څخه احمد شاه او د بلخ ولایت څخه نور الله ازادي رادیو ته ویل
کاری زمینی نشته، ځکه دا د مهاجرت د کړکېچ لامل ګرځېدلې. ځوانان له ژوند څخه مایوسه کېږي، زده کړې پرېږدي او د کار لپاره ګاونډیو هېوادونه
مخصوصا اگر مشکلات ما در
که خوانی زستونز تا پاموکو د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته د ستونزې ډیر شوي. خویند ملزده کړو منی شوي او استادان او اکاډمیک کارکونکي د ګواخونو له عمله له هواد ووتل.
دا په داسې حال کې د چې تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار ویلیو چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دو وروسته سلګونه زره کسانو خپل دندې له لاسه ورکړې دي. سیګار د 401 سور میاش کې په یو راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د کار د نړیوال سازمان د ارزونو پر بنسټ د 2021 کال په وروستیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1500 کسانو خپل دندې له لاسه ورکړې دي. سیګار دا هم ویلي چې د 2022 تر اوړي پورې به د هغه خلکو شمیر چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته به خپل دندې له لاسه ورکړي د 900 او 900 ترمنځ وي او ښځې به د نارینه په پرتله ډېرې اغېزمنې شي. طالب چارواکو د ځوانانو د نړیوالې ورځې په اړه سندي ویلي او د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو مرستیال قاری محمد یونس رشید هم په افغانستان کې د ځوانانو د ستونزو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت ویان حبیب الرحمن حبیب څو ورځې وړاندې د حکومت د حساب ورکونې په پروګرام کې ملت ته وویل چې دوی شاوخوا 22,000 کسانو ته د تخنیکي او حرفوي زده کړو پروګرامونه برابر کړي او له دې ډلې 12 دولتي شرکتونه فعال کړي چې 40,000 کسانو ته پکې د کار زمينه برابره شوې ده. د افغانستان د احصایي او معلوماتو د ملي ادارې د 2019 کال د راپور لمخې دغه هیواد د هغو شلو هیوادونو په کتار کې چې ځوان نفوس لري، چې شاوخوا 22 میلیونه وګړي چې 85% نفوس یې له 40 کلونو کم عمره لرونکي ځوانان دي. د اگست 12مه د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یونسکو لخوا د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې او دا ورځ هر کال د ځوانانو او د هغوی ستونزو ته د پاملرنې په موخه نمانځل کیږي.
اوس هم د یو ځوان د ژوند په اړه چې افغانستان وتلی افغان خبریال نصرت الله شهاب د پېښور پوڅو کې کبار ټولوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د اقتصادي ستونزو له امله پاکستان ته ولاړ چې کوم ښه کار ممکن پیدا کړي، خو په خبره کې څه کباړو ته ورسېده چې کباړ راټول کړي. له نوموړي سره زموږ شامکار سنا کاکړ شخېدل او دا راپور چمتو کړي
له خبري علي تر کباټولولو
ډېرنه په میکول به اسو مو دا ورستا ما روغتي علاج کوم دې دل خراب شو به مامدا کبال لټرول خو له دا چې و د رسنیو د سترګو پناو
د نصرت الله شاب کیسه هغه مهار رسنی ز شو چې د خیبر پختونخوا یوې سیمې زی رسنی خیبر نیوز یې پر ژوند راپور جوړ کړ څلور وشت کلن نصرت الله شهاب وایي که څه هم د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې نه دي کړې خو په افغانستان کې له بیلابیلو رسنیو سره د خبریال په توګه کار کړی دی
ما د ښکلا راډیو سره هم کار کړی دی د لوپټې په نامه یو رسپانه هغه کې مې هم ټاپک لیکلی دی نور مې هم مین اسلامي راډیو سره مې هم د ژورنالیست په حیث کار کړی دی
نوموړی وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو درې میاشتې وروسته د اقتصادي ستونزو له امله پېښور ته راغی او دلته یې هم لومړی د رسنیز کار هڅه وکړه خو په خبره یې چا لاس ور نه کړ
د پاکستان مشهور ژورنالیست اسلم خټک کمران علی شاه چې کوم یو ژورنالیست هغه سره مې کوخه کاوه چې ماته په رسنیو کې د دې موقع او چانس راکړي خو له هغه مې به تر پلی ونه کو
شاب اوس خپل ورځنی بوختې کیسه داسې کوي
کله چې د وخت لمونځ کوم بیا ځان برابر کوم سهار نری کوم نو بیا خپل کار ته کله چې کار ته لاړ شم مازیګر شپږ بجو پورې ما یا 100 روپۍ کړي یا 900 یا 1000
شاب وای دا کار د وخت غوښتنه ده دغه غوښتنه نه ده د نوموړي هلال وړې زده کړې دي کوم چې دغه په خبره د اقتصادي ستونزو له امله ترې پاتې شوې دي شاب وړي په لوړو زده کړو او ښه کار نه وځي دا چې ځان ته ښه ژوند جوړ کړي بلکې د خپلې بې وسلې کورنۍ لاسنیوي هم وکړي
زه غواړم چې یو روخانه ژوند لرم زما فکر شکم دی زما ایدیا چکم دا چې زه باید خپل مسلک نور هم سټډي وکم یا پر اتلونکي کې انټرنیشنل ریلیشن یا نړیوال اړیکې انتخاب کوم او دا سټډي کوم پی ایچ ڈی وکم ماسټري وکم
خو په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلون یوازې د نصرت الله شهاب له لاس مایکروفون نه دی اخیستی د بی پولي خبریالان نړیوال سازمان یا آر ایس ایف په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو د دوه کلنۍ په درشل خپل یو تازه خپور شوي راپور کې ویلي چې د 2021 کال له اګست میاشتې وروسته د 12,000 خبریالانو له ډلې 2/3 برخې د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي په راپور کې راغلي له 1540 ثبت شویو رسنیو له نیمایي زیاتې اوس تړل شوي د 1500 ټلویزیونو شبکو لاویا کمې فعالې دي د 300 راډیوګانو یوازې 1100 راډیو خپرونې لري او د خبري اژانسونو شمېر د تیر دوو کلونو راهیسې له 13 څخه 300 ته راټیټ شوی دی
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره
د خبرونه په دې برخه کې ازادي راډیو تاسو ته یو شمېر رسیدلې پیغامونه
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ازادي راډیو ټوله کارکونکو اوردونکو ته سلامونه نیکی هیل احترامات وړاندې کوم زه شعیب خبرې کوم د ګلنار ولایت څخه ازمار اسلامي امارت څخه دا وختونه چې د الکترونیکی تذکرو بای ډیر زیات لوړې دي دې خوده دې غریب اولس هیڅ واره ناراضي او تذکره بیا د سیو ضرورت د چدنه څو خلاصې دې نشي الله په مکالب کړی اوس په ساده تذکره باندې سیم کارت هم نور کوي نو د اسلامي امارت څخه غواړو چې تذکره بیا کې کمال راوړي جمهوریت کې د یو تذکره بیا اصل افغانۍ اوس 1500 افغانۍ ته لوړ شوی دا ولی دا چې تاسو داوم کوي اقتصاد پر مخ کړي نو بیا ولی تذکره بیا دونه لوړ شي پرې کې بیا اسلامي امارت خاص متوجي شي تذکره بیا ټډي کې السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دی ازادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته د مسلمانو منور سیلی د مانو ګلاب خان اکمل د پکتیکا ولایت وایس فور سوال دی پټنی د کریم وختنه مدا وکړه د مو پیغام چیرې نشر سی دغه دی وایس خاطر وی ور مې د ټلیفوني خادي ډیر وخت منزور دی د وزارت لخوا مکمل کار خلاص ده دلته ولاک سیاست کې څه ستونزې ده او کوم شرکت کې ده دا سریاتی ولسوالی دی غرمی ساحی دی مجاہدین هم غټ ستونزې دی عوام هم ستونزې ده که دا زموږ پیام نشر سی او مشران یې واري او دې ته یو جدي پاملرنه وکړي نو ډېره مهرباني به وي
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوریدل شي. کچا چیرته تاسو زموږ ویب پاڼې ته ورشي دا غو راپورونو متن پکې لوستل شي چې د ازادي راډیو لالاري په تیرو څلور ساعتونو کې خبري شي او خبره شي. البته د ازادي راډیو پخواني راپورونه هم له متن سره په ازادي راډیو ویب پاڼې کې پراته دي. په دې خبرونه کې وړاندې د سحر کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به واوري چې یو راپور وايي په افغانستان کې لا هم د مخدر موادو کاروبار روان دی. دا به هم د سحر کاروان په پروګرام کې واوري چې چارس د مور پر هم کې پر ماشوم تاثیر کوي. خو مخکې تر دې چې د سحر کاروان پروګرام ته مخ کړو څلور په چاو دیش دقیقې دی لاند خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي په استانه کې د جولای په 28مه د سی 15 جمع یو ځانګړي غونډې پر مهال د یو ټول شموله متحد خپلواک با ثبات او د ځانبسي افغانستان په جوړېدو خبري اترې وشوه. له دې غونډې د دوو نوې تورې دوه وروسته د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او د امریکا په ګډه اعلامیه کې چې پرون د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه کې خبره کړه لیکل شوی په غونډه کې په وداسي افغانستان ټینګار شوی چې له ترهګرۍ څخه پاک وي، د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته پکې درناوی شوی وي او د خپل ځان او گاونډیانو سره په سوله کې وي. په اعلامیه کې لیکل شوی په دې غونډه کې په دې هم خبري وشوه چې د افغانستان خاوره باید د تاوتریخوالي، افراطیت، د ترهګرۍ د تمویل یا هم د صادرولو لپاره ونه کارول شي. د کابل میدان وردګ لوی لار سر لنن سهاره د تنګي دوره په سیمه کې تړل شوې ده. د طالبانو د ټولګټو وزارت خبر ورکړی دی چې د دې لوی لارې درغاونې چارې پیل شوې دي. د وزارت په خبرې کې خبر پانه کې ویلي چې باروړونکو موټر او مسافر دي د دوی تربیه خبرتیا پوری د لوګر لارې کابل ته سفر کوي. د وړو موټر لپاره بیا موقتی لار جوړه شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اورلګیدنې لکبله د وژل شویو کسانو شمیر اتیا تنو ته لوړ شوی دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور په بنسټ د ماوی چارواکو د شمیرې د جمعې پرز اعلان کړی. د لاهینا سیمې زیاتره اوسیدونکو له خپل کورونو وتلې دي. د شزینا فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د استرالیا لوبډلې فرانسې ته په ماتې ورکولو سره نیمه پایلوبې ته لاره وکړه. د غوست انګلستان او کولمبیا ترمنځ سیالي روانه ده. انګلستان تر اوسه پورې دوه ګول کړی دی، کولمبیا یو ګول کړی دی. د لوبې شپږمه دقیقه ده او د جمعې پورس په لوب کې اسپانیا او هالند نیمه پایلوبې ته وتلې وي.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی لی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د نشې موادو سوداګري دوام لري.
کټاریا کني کوډونه وشان ګران غنم خمشت خپل پیچېل نه جوړي، د ټرکټرو د کوډ روپی مشت غنم نه سره جوړوالې.
په بل لاپور کې به واوري چې د یوې نوې چیړنې پایلې ښیي د چرسو نشه د معتاد مور په ګېډ کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي.
وی تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا
هغه ځوانان په تیر بیا میرمنې چې چرس لا بلی نشې سره غړوي د هغه په ګډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیر بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي.
دا چې معتادین ولی دروغ وای په دې اړه له ارواپو میوند هوشمند سره مرکه لرو.
د نشې توکو استعمال د مرګ لروخوا په چال دروغ او غلط باورونه باندې پیل کیږي. دلته چې د ناروغ لپاره د دروازه باندې څه خدل کی
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
دا څه خبره ده؟ ولې دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی؟ ولې غل مغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب وای مونږ نور کار نه کوو.
ولې
نه پوهیږم ارباب صاحب.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو اداره یا سیګار وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د نشه یي موادو سوداګري دوام لري. د سیګار په تازه راپور کې راغلی چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت د اندازې په اړه راپور او عمومي معلومات نشته، خو د دوو ولایتونو تخمینی راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. د سیګار څېړنې ښیي چې د کوکنارو د کښت منع کولو سره په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو تولید او د سیمې هیوادونو ته د دې نشه یي موادو قاچاق ډېر شوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو ادارې یا سیګار په خپل شپږشپېتم راپور کې چې تازه د دې هیواد کانګرس ته وړاندې شوی راغلي، که څه هم په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو سیاسي او نظامي حضور پای ته رسېدلی، واشنگتن په تیرو دوو کالو کې د نشه یي موادو سره د مبارزې او محتاجونو د درملنې په برخو کې مالي مرستې کړي دي. که څه هم سږ کال د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید او وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو راپور تر دې مهاله نه دی خپور شوی، خو سیګار یوازې د افغانستان په یوه ولایت کې د یو برتانوي بنسټ د تخمیني سروې له مخې لیکلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. سیګار د امریکا کانګرس ته لیکلي چې اوس هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول په سولې کې سل نه دی یقیني شوي، ځکه چې د ډېری بزګرانو اقتصاد د کوکنارو له کښت سره تړلی او د طالبانو د حکومت ځینې محلي چارواکي د تریاکو له عشر او کاروبار څخه ډېرې پیسې په لاس راوړي. خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی په تېر یوه کال کې د کوکنارو د کښت اړولو تر څنګ د نشه یي موادو د جوړولو کارخانې هم ویجاړې کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې په دې نیولسو نشه یي موادو کې شپږ لکه نشه یي ګولۍ هم شاملې دي.
د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس په تېر یو کال کې په هیواد کې د نشه یي توکو د کشف او د قاچاق وړونکو د نیولو په موخه 15209 عملیات کړي دي. د دغه عملیاتو په پایله کې 2202 تنه ډول ډول نشه یي توکو او 509503 خرس د کان نشه یي تابلیت کشف او ضبط کړي. په دغو عملیاتو کې 640 فابریکو په ګډون د نشه یي توکو د تولید او پروسس کارخونې، د الکولي مشروباتو کارخونې او د نشه یي تابلیټونو د تولید فابریکې کشف او له منځه وړل شوي دي.
که څه هم د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د کیمیاوي نشه یي موادو په لړ کې یوازې د نشه یي ګولۍ نوم یاد کړی دی، خو سیګار په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د پخوا په پرتله د شیشې تولید او له افغانستان څخه د سیمې هیوادونو ته د دې شیشې قاچاق څو برابره ډېر شوی دی. سیګار په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د سیاسي او نظامي حضور پای ته رسېدو وروسته په دې هیواد کې د نشه یي موادو وضعیت له نږدې څخه نشي څارلی. خپل ډیری راپورونه د نورو بنسټونو او تحقیقاتي مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ چمتو کوي. سیګار لیکلي چې په افغانستان کې د بزګرو اقتصادي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د سیګار د وروستي راپور پر بنسټ د کوکنارو تر کښت منع کولو څخه پاسه یو کال وروسته بیا هم بزګرو ته بدیل کښت نه دی ورکول شوی چې دې وضعیت په افغانستان کې بېوزلي ډېره کړې ده. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ یو اوسېدونکی نقیب الله وایي چې پخوا یې تریاک کرل، خو له کومې ورځې راهیسې چې د کوکنارو کښت منع شوی د بدیل کښت په نوم یې مرسته نه ده ترلاسه کړې. دی زیاتوي چې په راتلونکي ژمي کې به له ډېرې بېوزلۍ سره مخ شي.
کتاریاک نه یی کوډونه وشان ګران چې غنم خو مشته خپل پیچېلا نه جوړی، د ټکټر او د کوډ روپی مشته غنم نه سره جوړوالی. اوس مثال دا قدر کې غنم چې هغه مسره بالا نه سره جوړوالی، نو مش په کور کې مثال چې ډیری داسې کورنۍ ست چې درې څلور منه تاریخ په واړه ولغه به شی ور جوړوي ولور به پر باندې، نو غنم خو هغه نه سره کېدل. بیا کې مو کې د خوراکه به کې یو براو پلمیټو یو بل شان خو دینې سره برابر.
په افغانستان کې د تاریخ او د قاچاق او د دوام او تاریاکو د زیرمه کولو په اړه د ځینو اروپایي هیوادونو له اندېښنو سره سیګار هم دا مني چې د افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د تاریاکو زیرمه کولو د نشه یي موادو له نړیوال تجارت سره مرسته کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د نشه یي موادو سوداګري دوام لري.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه دایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې یوه تازه څېړنه ښیي چې د چرسو نشه د معتادې مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي او جسمي شکل یې هم غیر منظم کوي. دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالتونو د مشیګان پوهنتون کړې ښیي د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د معتادې مور په نس کې ماشوم کافي وزن ونه لري او د بدن ټول غړي په تیره بیا د سر جمجمې ته ډیر زیان رسیږي. ډاکټران وایي چې د چرسو نشه د نورو زیانونو ترڅنګ د مور ذهني او رواني نارامي د هغې په ګېډه کې پر ماشوم هم ناوړه اغېزې کوي او نیمګړی پیدا کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالتونو د مشیکان پوهنتون طبي پوهنځي ترسره کړې د 109 داسې میندو معاینه چې د چرسو نشه یې کوله، له 101 هغو امیدوارو میندو سره پرتله شوې چې هیڅ ډول دودي نشه یې نه کوله. د دې څېړنې پایله ښیي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د مور په ګېډه کې د هغې پر ماشوم د چرسو نشه ډېرې ناوړه اغېزې لري. ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د مور په ګېډه کې ماشوم کافي وزن ونه لري او وده ونه کړي. د امیدوارۍ لومړۍ دریو میاشتې هغه دوره ده چې ماشوم د مور په ګېډه کې وده کوي. د مشیګان پوهنتون ډاکټران وایي چې د کم وزنه ماشوم پیدا کېدل د هغه د نیمګړتیاو له نښو څخه ده، ځکه په دې موده کې کم وزن د دې سبب کیږي چې ماشوم معلول شي او یا یې حافظه کمزوري وي. د دې څېړنې په راپور کې راغلي چې د چرسو د نشې تر ټولو خطرناک شکل سګرټای دی. د چرسو د استعمال هغه شکل دی چې په افغانستان کې ډېر رواج لري او چرس له تنباکو سره یو ځای استعمالېږي. د معتادینو د درملنې متخصص نومان رشیدی وایي چې د امیدوارۍ په بهیر کې د چرسو نشه د مور په ګېډه کې د ماشوم مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندوي.
وی تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا
هغه ځوانان په تیره بیا میرمنې چې چرس له بلې نشې سره ګډوي، د هغوی په ګېډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیره بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي. دغه ډول د ولادي جسمي نیمګړتیا او حافظې د کمزورۍ سبب کیږي.
باوجود اورده میتنه
په دې څېړنه کې ډاکټرانو د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې ځینې میندې له چرسو څخه منع کړې دي، خو بیا یې هم نویو زیږیدلو ماشومانو د مغې ستونزې درلودې. په تېره بیا د سر جمجمې ته یې ډېر زیان رسېدلی و. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې سلبسریز روغتون مرستیاله ډاکټره فریما نکهت وایي هغه معتادې مېرمنې چې دوی ته د درملنې لپاره ورځي ډېری یې جدي ستونزې لري او نوي زیږیدلي ماشومان یې هم ډېر نارام او جنجالي وي.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشد،
کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، د مور خواړه خوري. په دې صورت کې ښکاره خبر ده چې مور څه خوري. د دې لارې ماشوم ته هم رسیږي. کله چې مور د امیدوارۍ پر مهال لوړ فشار، خفګان او ذهني ستونزې ولري، په ګېډه کې ماشوم هم همدا مشکلات لري. موږ داسې ناروغان هم درلودلې چې کله یې ماشومان زیږېدلي ډېر نارامه وي او موږ یې په دوا درملنه کړې ده.
پروسه کال د امریکا متحده ایالتونو په نیویارک کې هم په امیدوارو میندو د چرسو د اغېز په اړه یوه څېړنه شوې وه. دې څېړنې ښودلې وه چې د امیدوارۍ پر مهال د مور لخوا د چرسو نشه د هغې په ګېډه کې ماشوم ته د رواني فشار او خفګان ناروغي پیدا کوي او اندا چې په اوتیزم یې اخته کوي. دې څېړنې وښودله چې د مور لخوا د چرسو د نشې ناوړه اغېزې پر ماشوم باندې تر زیږېدلو وروسته له دریو څخه بیا تر شپږو کالو پورې هم پاتې کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخ شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کړو، اډو کې دمون غوچ کړو، اقونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او مړ شو.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې مواد جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چې لر 20 ساعته د سهار ل شپږ څخه بیا د ماخام تر شپږ بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام ل شپږ څخه بیا د سهار تر شپږ بجو پورې په 2 شپږ نیم منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې معتادین تر روغو خلکو ډیر دروغ وایي او په دې ډول هڅه کوي چې خپل احتیاط او په دې برخه کې ورته راپیدا شوي ستونزې له خپلې کورنۍ او خپلوانو څخه پټې کړي. دا چې درواغ په احتیاط پورې تړلې او که رواني ستونزه ده، معتادین معمولا څه ډول درواغ وایي، د معتادینو درواغ ویل خپله پر دوی او د دوی پر کورنیو څه ډول ناوړه اغېز کوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتله چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډیر درواغ وایي.
کوم کس چې نشه یي مواد استعمالوي، نشه یي مواد د نوموړي کس په مرکزي اعصاب باندې منفي اغېزه کوي. پرته له روغتیا او رواني ستونزو نه درواغ ویلو ستونزو سره هم مخامخ کیږي. د نشه یي مواد استعمالونکي د دې ناوړه کار پټولو لپاره د نشه یي توکو د خطرونو په وړاندې ځان پیاوړی ګڼل، هم د ځان د خیانت لپاره ناروغ یا په مخدره توکو روغ د کس درواغ وایي. درواغ ویل بیلابیل مرحلې لري. کله کله نوموړی ستونزه په عادت باندې بدلېږي. ارواپوهان د درواغو زیاتوالي ته د دروغ ویلو اختلال یا ستونزه باندې پیژني. دار د ګناه احساس، فشار او د نشې توکو د استعمال کولای شي چې د دروغ ویلو ناروغي ستونزه راولاړ کړي.
که دروغ تر احتیاط پورې تړلې موضوع وي، نو بیا د احتیاط په کومه مرحله کې معتادین دروغ ویلو ته اړ کیږي؟
د نشې توکو استعمال د مرګلو لخوا په چال، دروغ او غلط باورونو باندې پیل کیږي. دلته چې د ناروغ لپاره د دروغ بنسټ کېښودل کیږي. کله چې یو کس مخدره توکي استعمالوي، خپل کار ته ټاکلی وخت کې رسیدګي نشي کولای او کله چې پښتنه ترې وشي، نو سم لاسي په دروغ ویلو باندې ځان ساتنه کوي. دلته کېدای شي چې مریض د وخت تېرېدو سره دروغ ویلو باندې عادت شي او د دروغ ویلو اختلال سره لاس او ګریوان شي.
معتادین معمولا څه ډول دروغ وایي؟
وایي زه په ناحق روغتون ته راوستلی یم، زه معتاد نه یم، یعنی انکار کوي. یا وایي کور کې ما سره ناوړه چلان کېږي، نو ځکه روغ دي شوی یم او که عمر زیات وي، زه بې له موادو څخه ژوند نشم کولای، پر ما زحمت مه باسئ، زما ژوند ختم ده. او یا داسې تور لګي، ورونه مې زما جایداد خرڅوي، نو ځکه یې زه راوستلی یم او په ما باندې دروغ دي کس تور پورې کړی ده. او یا وایي هیچا پورې اړه نه لري، زه په خپله پیسو باندې مواد رانیسم او ما باندې خاص بد تاثیر نه لري او نورو ته سرخوږی نه یم.
د نشیانو درواغ ویل خپله پر دوی او د دوی پر کورنۍ او څه ډول ناوړه اغېز کوي؟
کله چې دروغ د کس درواغ رسوا شي، کورنۍ، ملګری او ټولنه ته بې اعتماده کیږي. کورنۍ، ملګری او ټولنه دروغ د کس په رښتیا خبرو باندې هم باور نه کوي. دغه مخال دروغ د کس نه ملګری واټن نیسي او دروغ د کس یوازې کیږي. د نشې ستونزه تر څنګ یوازېتوب نوړی کس ځانته کوي. که کوم کس وکار ولري، د نشې درواغو او بې اعتمادۍ له امله یې له لاسه ورکوي. د نورو ستونزو تر څنګ اقتصادي مشکلات هم روغ د کس ته سرخوږی جوړوي. د نشه یي کس درواغ په کورنۍ باندې هم ناوړه اغیزه کوي. په څا کې کوم درواغ چې روغ د کس خپل کورنۍ ته ویلي، کورنۍ هم د نورو دوستانو په مقابل کې د نوموړي نه دفاع کوي. وروسته معلومیږي چې په ناحقه یې د خپل روغ د کس دفاع کړی. په همدې سره د کورنۍ عزت، وقار او اعتماد د نورو دوستانو په مقابل کې له منځه وړي. او کله چې درواغ وایي، معلومه ده چې ځان ګناهګار حسابوي. له یو خوا مخدره مواد ستونزه او له بلې خوا ډار او فشار له امله دروغ د کس په مرکزي اعصاب سیستم باندې بوج زیاتیږي او رواني ستونزه چې دروغ ویل اختلال ده، په ژوند کې ورسره ملګری کیږي. نو ویلو شو چې دروغ د کس دروغ ویل ورځ په ورځ زیاتیږي او په هر کار او هر خبره کې پرته د نشونه هم دروغ لیدل کیږي.
آیا معتادین د احتیاط تر علاج وروسته دروغ پریږدي او که په یو عادت بدلیږي چې د ژوند تر پایه نشي پریښودلی؟
کوم روغ د کسان چې تر معالجي پروسې لاندې نیول کیږي او کله چې د بیا رغونې جلساتو کې ګډون کوي، د صحي کارکوونکو لخوا ټول هغه ناخوالې چې د مخدره توکو د استعمال په وخت کې نوموړي کس ته راولاړې شوي، لکه بې اعتمادي، درواغ ویل، د نورو نه جلا وخت تېرول او داسې نورو ستونزو ته یې لازمه مشوره او حل لاره ښیي. روغ د کس د مواد استعمال لامل دروغ ویل کله چې د صحت خوان شي ورو ورو دروغ ویل هم ورنه لري کیږي. کچیر دروغ ویل مزمن حالت ته رسیدلی وي نو د کامل روغتیا لپاره ارواپوهانو سره باید مشوره وشي تر څو په بشپړه توګه ښه شي.
د یو معتاد کورنۍ او خپلوان له رغول شوي معتاد سره څه مرسته کولی شي تر څو هغه دروغ خوشي او بیرته هغه پخواني حالت ته راوګرځي؟
کورنۍ او دوستان د روغ د کس په ځان باور لرل اوچت کړي او په ټولو کارونو کې ورسره مشوره وشي او یوازې پرې نه ښودل شي چې ستونزه سره مخامخ شي. تل حقیقت د ورته بیان او روښانه کړي. کله چې خپل مریض دوی په خلاف کار ویني د دې په ځای چې ورته وویل شي چې پرون چیرته وې او تحقیق ونه وشي مستقیم د ناوړه کار ناوړه پایله ورته وویل شي تر څو ناروغ یا روغ د کس دروغ ویلو ته اړ نه شي او د ځان سپیناوی لپاره دروغ ونه وایي. د مریض د شرمولو لپاره روغ د کس د رښتیا او دروغو ازموینه کې راګیر نه شي. خپل وچت تمې د روغ د کس نه کمې کړي تر څو مریض دروغ ویلو ته اړ نه شي. ژور او پیاوړې اړیکې خپل ناروغ سره وساتي تر څو مریض دروغو ته مخه ونه کړي. لکه سرانوال د پښتنې پر ځای خپل روغ د کس سره خبرې اترې وکړي، د فشار او سزا په ځای پاملرنه وکړي تر څو مریض بې ځایه مقاومت او دروغ ویلو په ذریعه ځان په حق ونه ګڼي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي یلی بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور د عزت پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، خم خم مورم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیمیلک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونه ورستې برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې یو شمیر ځوانان د افغانستان یو گاونډي هیواد ته د خواري او مزدوري لپاره تللی او هلته د خښتو په یو بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه ډیره ښه گزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول معتاد شوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشه یي موادو معتاد کړل دا به په ډرامه کې واورو.
ارباب صاحب، دی بی زای مصرفه و میلو تا سه ضرورت ده، آقا مزدوری بس ده، نور پسی مگرزه.
یاره رضا جانا، لکه چی پر ما ده دیر ساده سری خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب، مطلب می ده نو، ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخه کارگرانو تا حسون ور حلالوی، کبابون ور دول دول خواده ور تراوده، دا خو پردی خلق دی، من ولی خپل پیسه پوده ناقه ولگو؟
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي. دا زاو ته هم ننش په دوی میلمانه یو.
څه شي د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ بونه شوم ولا.
دا میله زما د نقشې یو برخه ده. کله چې زما نقشه کامیاب شوه بیا درته وایم. اوس دې خپل مزې کوه. هغه متل دې نه دا اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې. رضا ورزا
بلار باسه
دا څه خبره ده؟ ولې دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی؟ ولې غلمغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب، وای مونږ نور کار نه کوو.
ولې
نه پوهېږم ارباب صاحب.
ورغه کچې یو نماینده مو راوسه وای چې خبرې ورسره وکم.
سمه ده ارباب صاحب، ورغه بکم. دا کارګرانو
ارباب سای وای چې یو نماینده مرا واسته وای زه خبرې ور سره کوم.
سمه ده، بلال اکا زموږ نماینده دی، بلال اکا ورشه.
بلال راځه راځه راشه دلته کینه. ښه څه خبره ده؟ نن مو ولې کار نه دی پیل کړی؟
ارباب صاحب، ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پرېښی او دلته په مزدورۍ پسې راورک یو، خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړې.
ښه ښه، دا خبره ده. افغانان هم اوس دومره جرات پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
ارباب صاحب مجبور دي، ټول بې وزنه خلک دي، کورونه او واړه واړه بچي لري، ډوډۍ غواړي.
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې دا ورځی ولاړ شي، دا مردار مخونه مو ورک کړئ، اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو، کیدای شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو.
یاره رضا جانه ډېر ساده یې، هېچېرې هم نشي تلای. نن به لاړ شي خو سبا به بېرته راشي، زاري به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه.
نو بېرته به ولې راځي ارباب صاحب؟ د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي.
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي. که بل ځای ولاړ هم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري.
دوی ولې دا توان نه لري؟
زما سره نقشه سته، بیا به یې ووینې.
څنګه نقشه؟
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده، خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بېرته راځي. دا دی، ته به یې ووینې. ما ته ارباب غلام علي وایي.
اوهو، تا کارګران څنګه بیرته راغلی دي؟ دوی خو پرون ولاړل، ویل ستاسې سره کار نه کوو.
ما خو درته ویل چې بیرته راځي. ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی، وګوري چې هغه څه وایي.
السلام علیکم ارباب صاحب.
وعلیکم سلام بلاله، څه خبره ده؟ ولې بیرته راغلی؟ تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو.
ارباب صاحب قربان دې شم، توبه مونږ توبه، بیا داسې کار نه کوو، تر خپل پورم تېر یو، بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس مونږ ټول نته کار کوو.
بس سمه ده، ورځی کار مو شروع کړئ.
نه لاړم
ارباب صاحب. ورځی
ارباب صاحب، دوی ته خو په نورو ځایونو کې هم کارونه پیدا کېږي، دوی څنګه بیرته راغلل او دا د نشه یي موادو خبره یې څنګه یاده کړه؟
ما نه و درته ویلي چې زه نقشه لرم؟ هغه نقشه اوس کامیابه شوه.
څنګه نقشه؟
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول. ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډېر کار کولی شئ.
څه شی؟ نشه یي مواد دې ورکول؟
او په دې ډول مې ټول نشیان کړل، وروسته مې نشه یي مواد هم خپله ورته پیدا کول.
ها ها، عجیبه ده والا.
اوس دوی له نشه یي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشه یي مواد هم خپله نشي پیدا کولای. نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي، از ما مریان به وي.
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان د دی اونې خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
گرانا زندگی تیرو
ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کرو داس دے رکڑو چے دے زان پغم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پغم دے پوہن کرو وزدی رن ری دا مکان نظر